دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدم کو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هله چې روغ جوړی زه نظرانه یوسف زیم تاسو ته دی وخت خبرونه اوري د اسلامي دولت د خراسان څنګه د داعش افغانستان په شمال ختیځ ولایت کندوز کې د کابل بانک د ویزانګي مخته د سیشن بيد ورځ د ځانمرګي برید مسولیت چې لامل یې لکه تلګ پینځه تنه مړ شوی او نو ولته نټپیان شوی په غاړه خسته ویل دي چې دا برید د طالبانو د حکومت په کارکونکو باندې کړی دی. د فرانس پریس خبري ایجنسی چهارشنبه په ورځ فروری 12 د داعش د ټلې د تبلیغاتي څنګه لیکول ویل چې د ټلې اړوند یو ځانمرګي بریدګر کندوز کې د کابل بانک د څنګه مخې ته ځان پوری تړلو چاودیدونکو توکو ته هغه مهال چاودنه ورکړي چې د طالبانو وسلوالو د معاشونو د اخیستلو لپاره د بانک مخې ته راټول شوي وو. په کندوز کې د طالبانو د امنیتي قوماندانې ویان جمدین خاکسار د سه‌شنبه په ورځ امریکا غږ ته وویل چې دا برید په ځایي وخت د سهار په 8:15 دقیقې شوې. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین کانی هم امریکا غږ ته د لومړنیو معلوماتو په اساس وویل چې په دې برید کې 5 کسان مړه شوي او 9 نور تنه ټپیان دي. هغه وویل چې د پیښې په اړه په جزئیات وروسته رسنیو سره شریک کړي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا ادارې مرستیال مولا عبدالسلام حنفی د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو سره د دې ډلې د خو اړیکو په لرلو او یو بل په داخلي چارو کې په نه لاس وهنه باندې په ټینګار سره خبرداري ورکو چې افغانستان په داخلي چارو کې مداخله شوی طالبان مهم ورته ځواب وایي. مولا عبدالسلام حنفی د سه‌شنبه د ورځې نوښته فروری 12 کابل کې د 3.5 میلیون ډالرو په پانګونه په نهو پورونو کې د نوې جوړ شوې خیرخوا مارکیټ د پرالستل غونډې ته په وینا کې پرته لدی چې د کوم هیواد نوم واخلي ویل حکومت د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې لاس وهنه نه کوي او د نورو هیوادونو نه هم غواړي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاس وهنه ونه کړي. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا ادارې مرستیال په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل چې کوم گاونډي هیواد د افغانستان په چارو کې لاس وهنه کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د پاکستان د استاذ منیر اکرم وروستیو سرګندونو ته خبرګون خودلې ویلې دي چې افغانستان کې د امنیتي پیښو اکثره عاملان د پاکستان د خاورې د غهواته داخل شوې دي. دغه وزارت وین عبدالقهار بلخی د سه‌شنبه د ورځې نه وخت فروری 12 په یو خبري شوی اعلامی کې ادعا کړې چې په افغانستان کې د اسلامي دولت د خراسان د سانګ داعش په ګډون تروریستي ډلې خپل زپل شوی دی او طالبان په دغه هیواد کې د ټیرریستي ډلو پټنځایونه د منځه وړي دي. د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سه‌شنبه فروری 12 خبرداري ورکوي چې د شنبه تر ورځې د اوربن تړول لمخې بلمت شوی کسان خوشینه شي په غزې کې به شدیده جګړه د سره پیل شي. د اسرایل مشر د خپل پریکړه په حق لا چې دا هغه په قول په کابینه کې د رپورت په غوښ اکثریت منزور شوی ویل کده حماس ډله زموږ برمته شوی د شیموي ترماس په خینه راستانه نکړي اوربن بلغه شي او اسرایل دفاعي ځواکونه به شدید جګړه تستانه شي تر څو د حماس ډله ماته شوی نه وي. د نتنیاهو تر خبرداري وړاندې د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ هم تر ورځې ویلو کده حماس ډله د شنبه تر ورځې ټول برمته شوی کسان خوشي نه کړل نو د زخبه رامنځته شي او یو ځل بیا یې د غزې اخیستلو او نږدې 2 میلیون فلسطینی وګړو ایستلو وړاندیز وکړو. د برتانی حکومت د 4 شنبه په ورځ فروری 12 وویل د کډوالۍ قوانین سختوي تر څو د هغه کډوالو لپاره د برتانی د تابعیت اخیستل نږدې ناممکنه کړي چې د قانوني اسنادو پرته دغه هیواد ته ځي. د دغو نو قوانینو له مخې به د هغه کډوالو د تابعیت غوښتنه رد کیږي چې په کوچنیو کښتیو کې او یا هم په پټه د سوداګرۍ د مالونو په ټرکونو کې برتانی ته ځي. د کورنیو چارو وزارت ویاند ویل د لارښود هغه اقدامات نور هم پیاوړي کوي او روښانه کوي چې په کوچنیو کښتیو او د نورو لارو برتانی ته د غیر قانوني تلونکو کسانو د برتانی د تابعیت غوښتن لیک رد کیږي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ د سه‌شنبه په ورځ فروری 12 په سپینه ماڼۍ کې هغه امریکایي ته خراغ لاست وویل چې په روسیې کې د بند نه خوش شوی دی. مارک فوګل د ډاکټر لخوا د توصیه شو 400 لرلو په تور د 2020 د اګست راهیسې په روسیې کې قید و. فوګل په داسې حال کې چې د ترامپ تر څنګ ولاړ وویل زه هم دا اوس ځان تر ټولو بختور انسان احساسوم. فوګل د ولسمشر سربیره د متحده ایالاتو د ډیپلوماټانو او قانون جوړونکو ستاینه وکړه چې د هغه د خلاصون لپاره یې هڅې وکړلې. ترامپ ویل د روسیې د زندان نه د فوګل د خوشی کېدو مننه کوي. ترامپ د دې امریکایي ازادي دل خورا عادلانه او معقول وبلل خو د هغه د خوشی کېدو د موافقه د جزئیاتو لور کولو نه ډډه وکړه. او په ایران کې رسنی وای چې د ډيري سړي حواله قبل خونزي او دولتي دفترونه د 4 شنبه پورس فروری 12 مده د لپاره تړل شو چې انرژي وسپموي. ایران د نړۍ ځینی تر ټولو ستري د تیلو او غازو سرچینې لري، خو د بریښنا د کمښت سره مخامخ دي او نشي کولای چې د بریښنا د تولید فابریکو ته کافي تیل برابر کړي، په ځانګړي توګه په جمی کې چې د بریښنا لپاره اړتیا زیاتېږي. مهار خبری ایجنټس رپورت ورکړي چې د سخت یخنۍ او واوري د ورخت لکبله او د انرژي د مصرف لکمولو په خاطر په ډیرو ولایتونو کې دولتي دفترونه او خونځي تړل شوي دي. تر نو اوریدونکو دا د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدر من اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله دا چې خبرونه تر پای واوري. د ولسمشر ټرمپ اداره وایي چې د بهرنیو مرستو پروګرامونه او د بشري مرستو لپاره د متحده ایالاتو ادارې یا یو ایس ایډ بیا کتنه ترسره کوي. د دې ادارې منتقدین د څه ډول بدلونونو وړاندیز لري؟ په دې باره کې پام وکړئ د ورونیکا بالدراس اګلیساسیس د رپورت پښتو ژباړې ته.
د امریکا د لومړیتوب تګلارې سره سم د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ ژمنه کړې چې د متحده ایالاتو او د نړۍ د نورو هیوادونو ترمنځ د تعامل پر څرنګوالي کې پراخ بدلونونه راولي.
د لومړي امریکا مفهوم دا نه دی چې ته له نورو کرکه لرې، دا په دې معنی ده چې تاسو رهبری لرئ. او ولسمشر ټرمپ په دې اړه ډېر روښانه دریځ لري چې د امریکایي وګړو ګټې باید لومړیتوب ولري.
په همدې تړاو ولسمشر ټرمپ د جنوري په 6 د نوي ورځو لپاره ټولې بهرنۍ مرستې وځنډولې څو د حکومت له لوري بیا کتنه وشي. البته چې ځینې استثناوي لري او هغه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو روښانه کړي.
موږ هغو پروګرامونو ته استثنا ورکړي چې بشپړ منطقي دي، امریکا خوندي کوي او پیاوړي کوي. کدا د خوراکي توکو، درملو یا هرې بلې بیړنۍ او حیاتي مرستې چې د ژوند ژغورلو لپاره اړینې دي، نو دا به د بندیز برخه نه وي.
د امریکا نړیواله پرختیایی اداره یا USAID چې د ګڼو بهرنیو مرستو پروګرامونه اداره کوي، د جدي ارزونې لاندې ده چې ځینې کارپوهانی اړینه بولي.
د امریکا نړیواله پرمختیایی اداره یا USAID ځنې برخې ممکن کوچنۍ یا لسره تنظیم شي، څو تمرکز د امریکا د ملي امنیت پر مخ واړول شي، نو یوازې د هغو کلتوري ارزښتونو پر ترویج شي مونږ دلته ګټور بولو، خو ښایي په نورو هیوادونو کې د منلو وړ نه وي. د ټرمپ اداره له هغو مسایلو څخه چې ډېره پرې اندېښمنه ده، یو هم په نړۍ کې د USAID تمرکز پر تنوع، مساواتو او ټولګډونه دی. زه فکر کوم چې USAID موضوع تر یوه حده ناسمه اداره کړي، ځکه چې ځینې هیوادونه لا د دې لپاره چمتو نه دي چې د بیلګې په توګه د همجنسو هیوادونه ومني.
د USAID کارکوونکي په وروستیو ورځو کې سړکونو ته راوتلي څو د خپلې دندې ننګ وکړي او د خپلې ادارې د احتمالي رنګېدو مخالفت وکړي.
مون پرته د دې چې خلک امریکا ته د درناوی لپاره اړ کړو یا ورته ځانګړي ارزښتونه وخیو کار کوو. مون په هغو لارو کې د هغوی ملاتړ کوو چې هغوی ورته اړتیا لري، او په دې توګه نړۍ د ټولو لپاره ښه کوو.
د دفاعي تګلارو کارپو براین کلارک وایي چې په بهرنیو هیوادونو کې د USAID هدفمند پانګونې ښایي غوړې پایلې ولري.
په بشري مرستو کې پانګونه حتی که داسې بیلګه نه وي چې یو ملګری یې جوړ کړی وي چې د امریکا یې ګټو ملاتړ وکړي، بیا هم ګټوره ده، ځکه چې دا د امریکا نرم ځواک ته وده ورکوي او د امریکا ځای په نړۍ کې پیاوړی کوي.
د USAID پروګرامونو د بیا کتنې سره هم مهاله چارواکو د ځینو پروګرامونو لکه د ولسمشر لخوا د ایډز مرستې استراري پلان بندیز لغوه کړ، خو ځایي کلینیکونه سملاسي نه دي پرانستل شوي. د ورونیکا بالدراس اګلیاسیس رپورت پښتو ژباړه احسان الله اریوب زای.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوی سادلایت لاری تاسی د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شید. د امریکا غاگ د افغانستان سنگی خبرونه پا 4098 چنل او د آشنا رادیوی خبرونه پا
په 4.5 چینل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په خپل هغه غشتنه بیا ټینګار کړی چې د اردن پادشاه عبدالله دی د غزې د نیولو او په اردن کې د فلسطینیانو دایمي اوسېدل ومني. دواړو مشرانو د سې شنبې په ورځ په داسې وخت کې په سپینه ماڼۍ کې ولیدل چې د حماس او اسرائیل ترمنځ د اوربان د ماتېدو په اړه اندېښنې موجودې وې. نور حال پر پورت کې واوري.
وروسته لغه چې حماس د اسرائیلي یرغمل شویو د خوشی کېدو د بل پړاو د ځنډېدو او د متحده ایالاتونو ولسمشر د اوربان د لغوه کېدو غږ وکړ، اوس په غزه کې فلسطینیان د جګړې په بیا پیل اندېښنه لري.
مونږ کافی جګړې درلودې، مونږ ډیر زیات ځپل شوي او ځورول شوي یو.
ولسمشر ډونالد ټرمپ د سه شنبې په ورځ د اردن د پاچا سره په لیدنه کې د غزې د نیولو په اړه خپل پلان بیا ټینګار وکړ.
زه فکر کوم دا به داسې یو څه وي چې د فلسطینیانو لپاره به د پام وړ وي. هغوی به یې خوښ کړي. ما د جایدادونو په برخه کې ښه کار کړی دی، هغوی به یې خوښ کړي.
د اردن، مصر او ګڼو نورو هیوادونو تر څنګ فلسطینیانو په زور نورو هیوادونو ته د غزې د 1.9 میلیونه وګړو د بې ځای کېدو په اړه د ټرمپ پلان رد کړی دی. خو د اردن پاچا یوازې دا وویل چې ډیر ژر به د غزې هغه 2000 ماشومان ومني چې په سرطان او نورو ناروغیو اخته شوي دي. عبدالله د ټرمپ هغه غوښتنه رد کړه چې خپل متقابل پیشنهاد شریک کړي.
مونږ باید په پام کې ولرو چې د مصر او عرب هیوادونو لخوا یو پلان موجود دی. مونږ ته د سعودي عربستان شهزاده محمد بن سلمان بلنه راکړي څو په دې اړه په ریاض کې بحث وکړو. فکر کوم مهمه دا ده چې څنګه مونږ په داسې طریقه دا کار کولای شو چې د ټولو لپاره د منلو وړ وي.
دا د پاچا عبدالله لپاره یوه مهمه غونډه وه، کوم چې نوموړی باید له کلیدي متحد سره اړیکې وساتي، هغه هیواد چې اردن یې په بهرنیو مرستو متکی دی. ټرمپ د دوشنبه په ورځ اشاره وکړه چې مرستې به وځنډوي، خو د سه شنبه په ورځ بیرته په شا شو. اکثریت اردنیان د بې ځای شویو فلسطینیانو اولاده دي. د سیاسي چارو شنونکي وایي که عبدالله د ټرمپ د پلان ملاتړ وکړي، دا به د هغه لپاره پراخ سیاسي او اقتصادي مشکلات رامنځته کړي او حماس ته به اجازه ورکړي چې مداخله وکړي.
کدا شي حماس نه یوازې د ترور په څیر کورنۍ ستونزې جوړې کړي، بلکې دا اندېښنې هم شته چې اردن ممکن پر اسرائیل د بریدونو په ځای بدل شي. دا ټول موارد به د اردن سبا ته ډېر جدي تهدیدات متوجه کړي او حتی د بقا تر حده.
علومری وایي د غزې د نیولو په اړه د ټرمپ پلان د اوربان د دوام په اړه د حماس علاقمندي له منځه وړي. د امریکا لخوا د ترهګری ډلې په توګه پیژندل شوی حماس د دوشنبه په ورځ ګواښ وکړ چې د برمته شویو د خوشی کېدو راتلونکي پړاو به وځنډوي. حماس اسرائیل د اوربان په نقص تورنوي. ټرمپ او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ورته خبرداری ورکړی.
هغه تصمیم چې ما د رایو په توافق کابینې ته وړاندې کړ، داسې دی که حماس د شنبې تر غرمې پورې زموږ برمته شوي ستانه نه کړي، اوربان به مات شي او د اسرائیل دفاعي ځواکونه به شدیده جګړه پیل کړي تر هغه چې حماس مات شي.
ټرمپ ویلي چې اسرائیل به له جګړې وروسته غزه امریکا ته ورکړي.
مونږ به څه ونه پیرو، مونږ به یې ترلاسه کړو، مونږ به یې وساتو او مونږ به ډاډ رامنځته کړو چې هلته سوله ده او کوم مشکل نشته. هیڅوک به یې په اړه پوښتنه ونه کړي،
خو د غزې اوسیدونکو به یې مخالفت وکړي. د پاتسي ویداکس ورا راپور، سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
قدرمنو اوریدونکو، ټاکل سوی د هند صدر اعظم نریندرا مودی د چهارشنبه په ورځ واشنگټن ته ورسید او نن به د جمهور رئیس ټرمپ سره لیدنه وکړي. ویل سوی چې دواړه مشران به د سوداګرۍ، کډوالۍ، دفاعي او ستراتیژیکو اړیکو پورې اړونده مسایلو باندې وژغیږي. نور تفصیل پر رپورټ کې واوري.
په داسې حال کې چې د هند لومړی وزیر نریندر مودی په واشنگتن کې له ولسمشر ډونالد ترامپ سره لیدو ته تیاری نیسي، نوې دلی د دغه سفر په اړه خوشبینی څرګنده کړې. د هند بارنۍ چارو وزارت موین وکرم مصری د دغه سفر په اړه خوشبینی څرګنده کړه.
زه فکر کوم چې متحده ایالاتو ته د لومړي وزیر دا سفر به دغه مهمه ملګرتیا ته زیات مسیر او انګیزه وبخي.
مودی له ترامپ سره د هغه په لومړۍ دوره کې تودې اړیکې لرلې، خو د هند لومړی وزیر په دې اونۍ کې د سوداګرۍ او کډوالۍ په اړه جنجالي مسایلو سره مخ شي، کوم چې د ترامپ لپاره لومړی توپ لري. ترامپ هند لوی تعرفه لګونکی هیواد بللی دی. نوې دلی د دې اندېښنو د حل لپاره اقدامات کوي. د دې میاشتې په پیل کې وویل چې هند به په ځینو توکو وارداتي محصولات کم کړي چې د امریکا صادراتو ته ګټه رسوي، لکه موټر سایکل او موټر. شنونکي وایي چې هند ښایي د نورو امتیازاتو ورکړې ته هم چمتووالی نیسي.
بالکل، د مذاکره کوونکي او مرکچي په توګه به ترامپ ډېر څه وغواړي. هند هم په چنې وهلو کې ښه دی. په هر حالت کې به مونږ هڅه وکړو چې یو جوړجاړي ته سره ورسیږو.
تاسو خارج چې زیاتره د وسلو د سیستمونو او ټکنالوژۍ په پیر او پلور بحث وشي. تیر میاشت ولسمشر ترامپ په مودی غږ وکړ چې نوې دیلی د امریکا څخه نور امنیتي تجهیزات مو اخلي. هند چې په نړۍ کې د پوځي تجهیزاتو تر ټولو لوی واردونکی هیواد دی، د وسلو ګڼ شمیر سیستمونو ته اړتیا لري.
متحده ایالات لږ شانت اندېښمن دي چې د هند سره د خرڅلاو معاملې له لاسه ورکوي، نو فشار یې زیات کړی دی. ښایي د ترانسپورتي الوتکو، د سمندري ځواکونو لپاره د څارګرو الوتکو او حتی ښایي جنګي الوتکو او همدارنګه د الوتکو د انجنونو، د پیاده جنګي وسایلو، د ټکنالوژۍ او نورو برخو کې نوښتونو ته مخه شي.
هند هم منلی چې له متحده ایالاتو څخه بې اسناد مهاجرین بیرته تسلیم شي، خو دوی به د هندي غیر قانوني اتباعو د اخراج پر مهال د غوړه چلند غوښتنه وکړي. تیر اونۍ د سلو څخه د ډیرو بې اسنادو هندیانو د بیرته استولو راپورونو چې په یوه نظامي الوتکه کې بیرته هند ته وشړل شول، غوغا جوړه کړه. په عین وخت کې د هند مهم لومړیتوب بداوي چې د مسلکي هندي کارګرانو او امریکایي پوهنتونونو ته د هندي محصلینو د راوستلو لپاره د کډوالۍ او د ویزو قانوني لارې هم پرانستې وساتل شي.
د ولسونو ترمنځ اړیکې له متحده ایالاتو سره زموږ د ژورو اړیکو بنسټ جوړوي.
مودی ویل چې د ولسمشر ترامپ سره د هغه لیدنه به په لومړۍ دوره کې د دوی د بریالیو همکاریو د لا دوام او لا پیاوړتیا لپاره یو غوره فرصت وي. تاسو ښکاري چې د چین په اړه شریکي او ورته اندېښنې ښایي دواړه هیوادونه سره په یوه لاره او یو ځای وساتي. د هند د آرام سمندر په حوزه کې هند او متحده ایالات نږدې متحدین دي. د دې ګڼو ګټو پر بنسټ په وکتل شي چې د دې اونۍ خبرې اترې د هند او امریکا ترمنځ د ترامپ په دوهمه دوره کې هم د اړیکو پراختیا موخه ترلاسه کیدای شي او کنه. د انجنا پسریچا رپورت، خایسته صدت لامی، وی او ای نیوز، واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، تیرنې او خبرګونونه، مواساک معلومات او دقیق جزئیات، هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ساسي پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنگتن څخه په ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اورئ. عقیده تر اور هور لاندې لاند فلم د پاکستان پنجاب ایالت په لژکیو ایسویانو باندې د ظلم شیبې شي. دا اونی په واشنگتن کې ګڼ شمیر خلکو ته وړاندې کړل سوی فلم په جرانوالا شار کې نږدې دوه کاله مخکې هرجن مسلمانان شي چې څنګه یې په څو ساعتو کې د عیسویانو کلیساوي او کورونه په اور وسوځول. د فلم نندارې ته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبریاله شاهناز نفیس هم ورغلې وه او تاسو ته دا رپورټ جوړ کړی دی.
کیمرا ثبت شوی دا ویډیو په جرانوالا کې عیسویان د اور پلمبو کې ګیر د هغوی کورونه او کلیساوي او پسونو ځایی مسلمانان خای چې د عیسویانو کورونه او د عبادت ځایونه ړنګوي. د 2023 کال د اگست په 14 دغه پیخه په میلیونو خلکو د موبایل او ټلویزیون په پردو لیدلې وه.
په دې فلم کې څه چې موږ غواړو دا دی چې په جرانواله او سرګوډا کې شوی پیخه خلکو ته ښکاره کوو. موږ د امریکا د خارجه چار وزارت او د مذهبي ازادۍ د برخې سره تعامل لرو او سپارښتنې مهم ورته ورکړې دي.
په عیسویانو د هغوی په کورونو او عبادت خانو اکثره حمله د مذهب د سپکاوي له تورونو پورې کولو رستا شوې دي. جړواله کې هم د حملو مخکې داسې ګنګوسي او تورونه خواره شول چې کوم عیسوي د مسلمانانو د مذهب سپکاوي کړی دی. د مستند فلم ننداری ته راغلو ملمنو په عیسویانو باندې د ظلم د مخنیوي لپاره د پاکستان د اقداماتو غوښتنه وکړه. زه خوشاله یم چې دې فلم کې دا ستونزه په جدي ډول څېړل شوې ده. زه د دې فلم د نمایش ستاینه کوم ځکه چې دا په پاکستان کې د ویجلا عقیدې په اړه دي او دا چې دوی کوم ډول ستونزې تجربه کوي. د پاکستان حکومتي ریپورټونه وایي د جړواله په پیخه کې دویشت کلیساو او اته اویا کورونه د اور اچولې شوی وو. ډیرو ته د حکومت لخوا تاوان ورکړل شوی وو خو د لګکو عیسویانو ویرې لا هغه سي پر ځای دي. د فلم نندارې ته ناستو خلکو ویل چې پاکستان کې د عیسویانو سره د زور زیاتې کیسه بوګنوون کې ده.
د دې فلم په جوړولو کې چې فلم جوړونکې او د پیښې قربانیان کوم جرأت ښودلې دي زه یې ستاینه کوم.
زه هیله لرم چې پاکستان داسې یو ځواک جوړ کړي چې د هرې لږکۍ ډلې پر ضد د ظلم مخه ونیسي. دا به د دوغو ډلو او پاکستان دواړو لپاره ښه وي.
مونږ چې چیرته هم یو په کار ده مونږ د سولې لپاره ودرېږو او ورورولي مینه او مهرباني ولرو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مذهبي ازادۍ او د بشري حقوقو په کلنو ریپورتونو کې په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په لانجمن قانون نیوکې او په عیسویانو باندې د ظلم غندنه شوې. پاکستان نږدې هر کال د امریکا د ریپورتونو رد کړي او وايي پاکستان کې هر څوک د مذهب ازادي لري. شهناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال خلچ د نړۍ وضعیت څرګند نوي او خلچ اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. خلچ موخته د یو موضوع ایوازي یو اړه بیانګینو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتون کله پاره زمو خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره ګواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
او په کابل کې د جوګیانو د قوم ځینی کورنۍ وایي چې د ژوند لومړنیو حقونو او اسانتیاوو هم برخمن نه دي. د افغانستان د اقلیت د بیروزګاری ترڅنګ د ژمی په یخنۍ کې د خپل اولادونو د سختیو خبره هم کوي. د بل خواشنون کې وایي چې د جوګي کوچنیانو ته د زموکو ویش تر سره سي د چاره بد افغانستان په ملي اقتصاد کې مهم رول ولوبوي. نور حال د شمس آریان پر پورت کې وایي.
جوګیان چې په افغانستان کې په فارسی ژبه کوچیانو هم مشهور دي تر ډیره د کابل په شاوخوا سیمو کې میشتي. دغه هیوادوال د بیروزګاری تر څنګ زیاتوي چې د ژوند لومړنیو اسانتیاو هم به برخې دي.
از کومه سرسلو میخوایم؟ ماکسیم میخوایم، کلینیک، بار او این اخو زنه انا بس زمی خویم دیگه مشکل ما این هم هست دیگه
پوچی پوچی ما یک هفته هم گوش نست دو هفته هم دما یکم وقت اگر گوشت بخوریم یا روغن بخوریم میخوریم نخوردیم بیخی دیگه هم تو نان خوشکم یکم وقت پیدا نمیشه دیگه نه از امارت اسلامی خواهش داریم یا ما را کسی ما را آزاد کنه یا نه که بیا برای ما کار بیته که ما کار کنیم مردم ما کار کنیم که بیادرم روز خور زندگی خود پیش ببریم
د جوګیانو اولادونه په تیر کې حمله شونځي او محروم او شذنوي په شار کې د خیرات ټولولو چاره پر مخ وړل دغه میرمنی وایي چې د اکثریت خواندان ایران ته تللی چې بیا نه دی راګرځیدلی
شاورم رفت د ایران از ایران باز هیڅ اولش نیست هیڅ چیزش نیست همې چې اومدیم ششتیم دغه شتکای ما به سرپرست است مواد خوراک نه داره چوب ایزام چیزا نه داریم دولت کوشش کنه که بره ما آب ما را بیاره برق نداریم ما را ایتر بتری نداریم من شوال کل همسایه خبر داره من شوارم در ایران است هیچ خرچه ندارم از گشنگاه اشتکای ما تفلن میشه
بل خواهشنون که وای چه در جوگیان و کورنوی تا باید دزمو کویش پیل سی در دوی پا خبره چه در چاره با در افغانستان پا ملی اقتصاد که اړین ونده ولری
افغانستان حکومت باید لومړی دوی ته ځکه ورکړي تر څو دوی کورونه پرې جوړ کړي دا د دوی د ځوان د بس یعنی یا خوندیتوب بهتره کې به بهتري راوړي بیا د دوی تر څنګ دوی باندې باید تعلیمونه فرضي سي چې اولادونه خپل درس او مکتبو ته ولیږي دا به په اوږد مهال کې د دوی د نسل په مثبت تغییر کې ونډه ولري او د افغانستان د اقتصاد او پیاوړتیا یو بل وګه بسي
د جوګیانو قوم اکثریت وګړي چې د هیواد په شمالي سیمو کې اوسېږي د نفوسو کره شمېرې تر اوسه معلوم نه دی د دغه قوم د شته ورځنیو ستونزو تر څنګ دوی ته د تذکرو د ویش پروسه هم له یو لړ ستونزو سره مخ ده شمسارین امریکا غږ
امریکا هغه اکثر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د حیرانوونکي وړاندیز چې متحده ایالات باید غزه ونیسي او بیا یې جوړه کړي ډېر پوښتنې راپارولې دي خو هغه څه چې د پوښتنې لاندې نشي راوستل کېدی هغه د غسې اوسنی حالت دی چې د شپاړسو میاشتو جګړې وروسته رامنځته شوی دی دغه جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 1 د هغه نه وروسته پیل شوه چې د حماس ډلې په اسرائیلو باندې یو وحشیانه ترګریز برید وکړو د سپینې ماڼۍ ویاندې کیرلن لیویټ یادونه وکړه چې لیونتوب هغه څه دی چې یو څه غلط وشي او د سمې نتیجې تمه دې وشي هغې زیاته کړه چې ولسمشر ټرمپ یو غیر معمولي فکر کوونکی او لیدلرونکی مشر دی چې هغه ستونزې حل کوي چې ډېرې نورې پر ځانګړې توګه ادا کوي چې حل یې ناشونی دی د ملي امنیت صلاحکار مایکل والز سره په یوې مطبوعاتي کانفرنس کې د منځني ختیځ لپاره ځانګړي استازي سټیوټ کوف چې په دې وروستیو کې غزې ته سفر کړی هغه ویجاړتیاوې بیان کړې چې هغه په خپلو سترګو لیدلې وې هغه وویل چې دلته 1.5 زره ناچاودیدونکي مهمات موجود دي دا هغه ودانی دي چې هر شیبه رانسکورې دي شي هلته هیڅ ډول اسانتیا نشته اوبا برېښنا غاز هیڅ شی نشته هغه ول خدای پويږي چې هلته به څه ډول ناروغي خبرې شي نو کله چې ولسمشر د پاکولو خبره کوي هغه د استوګنی وړکولو خبره کوي ځانګړي استازي ویټکوف ټینګار وکړ چې د ولسمشر پلان وګدمهاله دي او ولسمشر هوډ لري چې دا ټول په سمه توګه ترسره شي نو زما لپاره دا غیر عادلانه ده چې فلسطینیان ته تشریح کړم چې دوی ممکن په 15 کلونو کې بیرته راشي او هغه څه چې مونږ یې کوو هغه به شفاف وي ځانګړي استازي ویټکوف ویل هغه مهمه مسله چې باید حل شي هغه دا ده چې د غزې د بیا رغونې په وخت کې به فلسطینیان چیرته ځي د ملي امنیت صلاحکار والز ویل چې متحده ایالات په سیمه کې د خپلو متحدینو سره په اړیکه کې دی او د مرستې لپاره یې کار کوي هغه ویل مونږ باید په ګډه دا ستونزه حل کړو او د حماس لخوا دغه جګړه چې د هر چا زړه مات کړی دی خو اوس مونږ باید په ګډه د ستونزو لپاره حل لارې ولټوو د سپینې ماڼۍ ویاندې ویل چې مونږ د لسیزو راهیسې داسې خلک لرو چې د ورته حل خبرې کوله او ولسمشر دا په څرګنده توګه ویلي دي چې په دې سیمې کې د امنیت او ثبات لپاره امریکا دې ته ضرورت لري چې په دې کې دخیل شي د نو اوریدونکو دا د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظرې څرګند کړو
سیده د امریکا جا آشنا را دوخ پرونی دوام لری ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ پرونی اورئ.